چین. فیلان خدا نگهدارتون.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9 بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو، خبرونه د افغانستان خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخره او میدان وردګ ولایتونو کې برای عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبان د ځایي چارواکو بندیزونه غندلې دي. د سازمان پرون په خبر پاڼه کې د اقدام د بیان د ازادۍ اخکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ماموریت ویلې زکړې د غیوات په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وایره دوی د افغانستان د خیراتونو کې د تضمین په موخه د سلګونه خوانځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نسې شمه پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپلې استادې هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونې وه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي چې د مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جاپاروف په لارخونه پامیر ته لیږل شوې ده. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسای ولادي له څنګه سره طبیعي وسایل مرسته شوې ده او 155 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتي مرسته ترلاسه کړې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړپوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیوات له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه امنیتي ځواکونو نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزې د امنیت په موخه بندې کړي دي. ورسته دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلي پوځیانو نن لبنان کې د دغې ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. ورسته خبرم دا چې د حزب الله مرسل مشر نایب قاسم اسرائیل ته ویلي چې د روانې جګړې د حل یوازینې لاره اور باندې. قاسم د اسرائیل لخوا د خپل مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته نن د دریم ځل لپاره وینا کړې او ویلي چې اسرائیل ته له کمزوري موقفه دوربان وړاندیز نه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستی له امله اویا تنه ماشومان مړه شوي دي.
زما یو خورای و ډېر مریض و، معدې خرابه و، اسهال شوی و. دوه درې ورځې کور کې پاتې و، سپخانې ته مې دوام هوا مواخیستو ورته، خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ.
چارمیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا پاسیلا کرلی، چا پومبا کرلی، بیا دا خرڅی نو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي راډیو سره ووسئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان درویشتمه سرمشریزه ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمین اسلام آباد په دې ناسته کې د ګډون په موخه د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو واسطو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوې دي. نور چې سیات پراپور کې
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان SCO درویشتمه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي او سیاسي ترنګلتیا او لامل په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارون کې غړې دی خو په دې هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 18مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان په درویشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاریو سازمان په 22مه سرمشري کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د یو خپلواک بې پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سوله ییز افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشري په اعلامیه کې ویل شوي وو چې دوی په افغانستان کې د داسې یو ټول ګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د ټولو مذهبي قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو له لوري په رسنیو کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز د افغانستان د ډیرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. جزئیات عبدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
د افغانستان پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرېدو د مخنیوي په تړاو د طالبانو حکومت هڅو د ډېرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر تصویري رسنیو مسؤلینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او غږ یې په راپور کې خپور شي، د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو سره دا د تصویري رسنیو د دروازو د تړل کېدو په اړه یو خبرداری وباله. یو شمېر خبریالان هم دغه اقدام پر خبریالانو او د رسنیو پر ازادیو یو بل برید بولي او وایي دا بندیز به د سلګونه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وزګارۍ لامل شي. د افغانستان په شمال کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال چې ویډیویي رپورټونه جوړوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش های زیاد روبرو میشه و
محدودیتونه پا دیرو دیو دی او زمو کار لدیرو ستونزو سرمخته. دیره در رسانه و کارکون که در دغو محدودیتونو لعمل علاق پلو دندوزگاری زمو غوختنه داده چی در اسلامی امارت چارواکی در قوانین کم کری سو خلق و کولشی پر رسنیو کې کار وکړي او د خپل ژوند د پرمخړلو لپاره یو ملي ډوډۍ پیدا کړي او همدارنګه خلک له پیښو خبر شي چې څه روان دي
امرار معاش وکړي او همچنان مردم از اتفاقات کې رخ میته آگاه باشند.
په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې چې له ډېرو نورو بندیزونو سره هم مخ دي او د ټلویزیون پر پرده له بشپړ حجاب او ماسک سره راڅرګندېږي وایي چې د طالبانو حکومت دغه اقدام خواشینی کړی دی. یو له دغو خبریالانو فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مو به این نظر بودیم که
موږ فکر کاوه چې په افغانستان کې مرغان او نور حیوانات د افغان ښځو په پرتله زیاتې ازادۍ لري، خو نن ورځ وینو چې طالبان آن په حیواناتو هم رحم نه کوي او د دوی د انځورونو خپرولو لپاره قانون او محدودیتونه وضع کوي. کوم طالبان چې په ښځو رحم نه کوي موږ ترې هیڅ تمه نه لرو.
به زنان افغانستان رحم نمی کنند.
په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ویلی چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز قانون عملي کړي. نوموړي تازه فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د داشان انځورونو د خپرولو د مخنیوي هڅې پیل شوې دي. طالبانو مخکې تر دې په میدان وردګ، تخار او کندهار ولایتونو کې له ژوندیو موجوداتو د انځور اخیستلو او عکاسۍ باندې بندیز لګولی و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د برېټانیا حکومت اعلان کړی چې دوی شمیرغه وړ افغان ځنګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور کې اور.
د برېټانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځنګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
زه ډاډه یم هغه کسان به رالیږدو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برطانیا کې به نوی ژوند پیل کړي. موږ دغه مزل پیل کړی او د خپل تاریخ دغه سفر کې به تړو. موږ پوهیږو چې ښه کار مو کړی ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړو. زه درک کوم چې د استازو په جرګه کې د دې موضوع او په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی ملاتړ موجود دی.
د ښاغلي پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلي پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتېرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتېري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
دشمن حتی د ایران هم نفوذ کړی. یک تعداد قومندان صاحب یک تعداد
د دښمنانو لاس ان تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هیواده مو باسي. له کډوال منونکو هیوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هیواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تری تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتېری و د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات او حدود بسیار
زه تیر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زدل تا دیر اندیخمانیم که بیرت افغانستان تا استول کیگو زمونگ دو کورونه و جن هم لگواخ سر مخ کیگی.
در بریتانیا در دفاع وزارت معلومات پر بنسر پا افغانستان که در تیر جمهوری حکومت پر محل 2000 افغان زانگر و زواکونو لبریتانیوی زانگر و زواکونو سر پگرد دن تا تر سرکوله. در دغو زانگر و زواکونو قطعات در بریتانیا در حکومت پر ملاتر در ترپلز پر نوم یو یونیت و چه په 2021 کال اگست میاست که پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بریتانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیری په افغانستان کې پاتې سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ناست ناستی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم وایي چې په دې وروستو کې د ناست ناستی یا اسهال ناروغي زیاته سوې ده. نورحال په راپور کې
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې د روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,545 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 70 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمر ماشومان او 9.6% ښځې. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسي له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناستي 3223 نورې پیښې ثبت شوي. خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوی دی. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نورو ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض شو، معدې خرابه وو، اسهال شوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوا موام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی امزا چې د 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخليږي چې له امله هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې وروسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراعت کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیل په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي بایدن خپلو اړوندو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالډ ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې دسیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوري پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په 13 جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یو غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غوږ ټپي خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. 13 میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدراعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ څلور کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالي ښځې چې پر کرنې او مالدارۍ بوختې دي وایي نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. نور حال په راپور کې.
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې شوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت خوګرنې ولسوالۍ اوسیدونکې بی بی عائشی ازادي راډیو ته وویل
چې څارمیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا فاصله کرلی، چا پنبه کرلی، بیا هغه خرڅوي نو په کور مصارف یې نه پوره کېږي نو چې د چا ځمکه ډېرې ګزاره کوي، هم په ځمکو اوس ګزاره نه کېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو یو څلوېښت کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله ده تر 18 کلنۍ مخکې د یو پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. دی ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډېر کم حاصلات ترلاسه کوي خو په خبره یې د زمي په راتګ اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت مې کوم، رومی او بادنجان سیاه تمام چیز کښت مې کوم، شش تا اولاد درم.
لوبیا، بادنجان، رومی او تور بادنجان کرو. خاوند مې سپینګیری دی، شپږ ماشومان لرم. اوړی له همدې ځمکې یو څه ترلاسه کولی شو خو ژمی ښځو ته ترې څه نه جوړېږي. زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
بل خوا یو شمېر هغه ښځې چې د چرګانو واړه فارمونه لري وایي کار یې د تیر په پرتله او د بهرنیو موسسو د مرستو له نشتون پرته هغه پخوانی نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکي لطیفی ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمع‌آوری میکردیم.
مخکې مې چرګان ساتل، بنسټونو برای سره مرسته کوله او له هرې چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړوه. خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک راسره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بې واکمنېدو سره په تېرو دریو کلونو کې دوی د نجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیری او ښځینه کارکوونکو په کور کې نولو ترڅنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولای چې د ډیری بهرنیو موسسو د چارو د درېدو لامل سوای او دې اقدام ډیری بېوزله کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو، همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې ښځو ته کرنې، مالداري او
کور کې کورونه مصرف دي. اما متاسفانه وایم چې پدی هم کورین کې د خزو هیڅ نقش نه لري. د مرسالاره په افغانستان کې خپل خزو هم آبایی ندی چې په تجارت یا په پانګونه کې سم اخیستي. هیله کوم چې دولت د سکتور نهادونه چې په آگاهی هم نارینه و په خزینه چې که آبایی ورکول شوی دی.
بلخوا د بشری حقونو ځینې فعالان د کلیوالو ښځو وضعیت د هغوی د درنو کارونو ته په کتو د جسمي او رواني اړخه د اندېښنې وړ بولي. د بشری حقونو یوې فعالې سونیکار آریان پدې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کلیوالې ښځې په ټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې کرنې برخه کې دوی کار کوي. په هان غرونو ته چې دوی لرګي راوړي، نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه دا ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظه تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کېږي. دا مېرمنې نشي کولی چې خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې تر څنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګري ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدیدې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره، ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې معاش پرته د څارنې مهم کارونه او د غشان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیه، د غشان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره، ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بېوزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې په رسمیت وپېژني.
لې دې سره بیا په کونړ کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپلو دریو ماشومانو سره له سختیو ډک او د ګاونډیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چار هلک خیر خرابات را کړل دي. دغه کوم د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور مې الله شته دي، نور دغه مې نشته دي.
جګړې او په افغانستان کې نامنیو د پلوشي په څیر په لسګو نظره مېرمنې کونډې کړي او بې شمېره ماشومان یتیمان کړي چې اوس ټول یو شان ستونزې ګالي. څلوېښت کلنې شازیې ته د شپږو یتیمانو پالنه او روزنه ورترغاړه ده. وای
څلور مې لورګانې دي، دغه دوه مې زامن دي او بس لورانه نه پټی شته او نه پوله شته دی او نه خسته او نه بسته. که څوک را باندې زړه وسېزي، څوک خاص مسول وهي، موږ او متسوال وکړو چې زموږ له خیر دی لږ خاص راکړه.
په جګړو کې کونډې شوې او بې سرپرسته کلیوالې مېرمنې وایي، د جمهوریت په 40 کلنه او له مرستو په ډکه موده کې مرستندوی ټولنو مؤسساتو او حکومت له پامه غورځولي او اوس یې هم څوک پوښتنه نه کوي. دوی داوه کوي چې پخوا هم چارواکو، هغوی پورې تړلو کسانو، ملکانو، د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیر چلند کیږي. د کونړ اوسیدونکي فریدی راته وویل،
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو ښځو سره او د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. دا د چا کوم لاسرسی کړی دی؟ موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، د خامې او د بزرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خوښو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په کلیوال یو. زموږ ستونزې چا حل نه کړه، زموږ غږ چا واورېده. موږ پر هېڅوک مرسته او کومک نه کوي. هماغه خلک دي چې مرستې پرې وي، په هماغه چارواکو باندې ګیشلې چې کومه زور وایي.
سرپرست حکومت له چارواکو، بهرنیو مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کونډو، یتیمانو، غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو له ورپېښو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې کوښښ کوي ټولو بې وسو یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یادې ښځې د مرستو په ویش کې ورسره د شوي او کیدونکي توپیري چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډېری وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو وکیلانو، ملکانو، زورواکو، چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمانه رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډېری هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. د افغانستان د خبرې لا نوتم لاتر سازمان په تخرو مایده مردګولې تونې کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز خندلې دي. د سازمان پرون په خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرې لانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري، او په وینا دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپلې استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یوه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي چې دا مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جابروف په لارښوونه پامیر ته لیږل شوې ده. وروسته خبر هم ده چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیبت له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه ملتي ځواکونه نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لري او سړکونه د همدې سرمشریزې تمنیت په موخه بند کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلي دي.
ابتدائی زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت پوهنځي محصل یم. آخر سمستر یعنی پاتم سمستر آخري میاشت انشاءالله چې سکال ته خلاصې کوترې د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو نو هغه وخت کې باندې مونږ له پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول د خوشحال خان خټک شعرونه وو د احمدشاه بابا شعرونه وو په پښتو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته یو خاص انګیزه راکوله نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه اکله وه.
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه نو خدای شاهد ده کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو وای دا تا د شعر او شاعرۍ وخت نه ده نو ته باید اوس لکه دیني درسونه باید ووایي. هغه لومړی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شی راته اوس ځله ډېر شعرونه کړي ول تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونو ته شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونو ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه د یو څوک په برخه کې زده کړی کوي دا یعنی قلم کاغذ او لخواني روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت
وکړ؟ تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده. حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي. هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې شته ده نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي. بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول دې برخه کې اوس زموږ خبرو ته غوږ نه نیسي او که خبرو ته یې غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې مام کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو. عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان سولو یعنی عمرونه مو اتلس او نولس تر شلو کلو ته راورسېدل د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی. پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده. د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې حیاتی کوم دام هم کورنۍ په خوښانه ده. کنه ډیر شان دي چې ما په خپل یعنی کورنۍ زه هر څه کې ما سره په مخالفت کې و نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کیږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي.
څومره سخت درته تمام مسولات تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زه د منفي اغېزو لاندې وم تر ډېره وخت پورې د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اصطلاح مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو پوری لیکي، څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې به ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه او انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تا سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نورو پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه یې هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایه ځوانان او کزاړه دي زورور. نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګېږم غورځېږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګېږم غورځېږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
راځو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته. تاسو وایئ چې په ډېرو نورو کارونو مصروفې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راسي باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ درسره، یا په خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکئ، وروسته یې د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کښېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کښېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کښېنم چې هر وخت بېکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کښېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بلې، څومره یې دغه اصولو سره برابر لیکئ؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر که. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومو استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ داسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته ده چې له ما سره مرسته کړي. یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډېر شعرونه مې خوښېږي چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډېر اورم ګورم، د همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب خراب ده موږ نس کوي چې درس وي، اقتصاد خراب ده موږ نس کوي دا کار وکړو. شعر شاعری کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعری کولی شي؟
شعر شاعری خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه موږ قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولی ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي هغوی هم شعر لیکلی شي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی شي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی شي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی شي تفریح ډېره وکړي، کولی شي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره نه ده. نو
بله رابسولې، تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته ووایه.
سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو، سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راته ړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راته ړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا کل را پیدا شو ټول کلام مې راته ړنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو مرا مې راته ړنګ کړو. له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې راته ړنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعری کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد سعود افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پیښوری، بلال بارکزل، ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا شعر ډیر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولي دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکلا وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو او شعرونه هم زه خپل ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دي تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویل دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ما ته ایزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکل دي، خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعرین دې هم دې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ایزم دي، او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښیږي.
بله، تاسو ول چې دغه شعرونه مو زده کړی دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما شزان سره ولولم، دا غي عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکنزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نو وژنم میګې زه چې له حد ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوخیږي، نه پنجاب دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم، چې دغه مصره زما ډیره خوښیده. او همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکی بیا تاسو ځوانانو ترمن زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستی حس را ژوندی کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دی زکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفته او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دی هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفته وبادای نه غواړي یعنی هغه انزور موږ ته ډیر خپه غوته باندې کوي چې یعنی ز خپل دینه خاص خوندرم او ما ته ډیر یو خ احساس او روحیه را کوي تر څو نور خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغه شیرونه لیکي په همدغه سه بل ارسه کې زم دغه نور کارونه وکم ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدي او دا فکر مونږ ته را رسي او مونږ سبب د دې کې یو چې دغه فکر نور ته ورسو او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه هم تر سره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځم سره لوي شوی د ډیر په یو خیر روحیه باندې او ماغه روحیه د مونږ باندې تاثیر کړی دا او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه خدمت کوي مونږه کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند کوو ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه را بخي لکه مثلا خپل بلال دا زمونږ ملګری چې دی ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان یې ډېر ښو لارو ته هڅولی خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي د بلال بل ملګری رفیع الله سهار سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي هغه وایي
بلال که څه ووایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم زه شعر او ادب مینهوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي په ذهن او الهام باندې شعر لیکي بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر یې زما بیا ډېر زیات خوښېږي
کوم شعر
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړۍ راهیسي بیلیو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډیر می خوښیږي
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی
bale ډیر ښایسته تاسو ویل چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې څه ډول نظر بیا د توړاندې کوي څه به ورته وایي
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم په شعر یې کره کتنه کوم کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم، نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي، او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه پیډ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي، لري به نه وي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر شاعري چې ځوانان
دغه که مونږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډېره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو ښه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شانت یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډېره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپله مبارزه همدغه شانتې برحاله وساتو، مونږ باید په شانه شو، که مونږ په شا شو نو مونږ به ډېر وولېږو، ډېر وروسته به پاتې شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
لکه دوران خارد هندارو پشان دازل میمات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دو وطن دغرو دلارو پشان باندی خومن سولی ونیان مین یو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مین یو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مین یو رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادې د وطن د غرو دلارو پشان آسمان کی دا یو دو ستوری اشنا خکاری گی او دلتا آسمان کی دا یو دو ستوری اشنا خکاری گی دلتا آسمان کی دا یو دو ستوری اشنا خکاری گی لکا چیوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان لکه چیوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وز دبارو پشان خوت میں یادی